پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، نن سه شنبه ده د مرغومی یجدی اوومه د دسمبر اتویشتمه د ازادی راډیو د غرمنی خبری خپرونه چې خبری برخه نیم ساعت دوام کوي له دې شبې پیل سوه په راپورونو کې اوري. کابل کې غنو شو ځنن د هغه څه په خبرګون کې چې دوی د قانون په وړاندې توپیری چلند او ټولنیز بی عدالتي بولی لاریون وکړ. په خوست کې د پخوانی حکومت د وژل سویو سرتیرو پر یتیمانو د ترکیې مرستې وویشل شوې.
موږ ټول په یو جمهوریت کې مات شو اردو کې وو، اوس موږ د همکاري وکړو چې موږ سره مرستې وشي.
په 25 دقیقې اونیز بحث کې چې د خپرونې په دویمه نیمه کې خپریږي، د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو پر بیا پیل خبرې سوي.
زه د یو نظامي افسر په توګه ویلی شم چې پاکستان ته دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې د چا حکومت دی، دوی کوشش کوي خپلو مخو اهدافو ته ورسیږي.
دا خپرونه تر یوې بجې دوام کوي. په پیل کې له نوریاس نوري نه خبرونه اورئ.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو اثر لیکونه. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان وروڼه د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسمن تورن کړي دي. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري پر 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. د جرمني پولیس وایي سږکال 12000 ناقانونه کډوال یوازې د پولنډ پر سرحد دغه هیواد ته راوښتي دي. بشپړ خبرونه. د راپورونو له مخې په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی توپیری چلند او ټولنیزې بې عدالتي بولي لاریون وکړ. پرون هم یو شمېر ښځو په یوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. لکه چې طالبان د اګست په 15مه په افغانستان کې واک ته رسېدلي، تر اوسه د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار په اړه مشخصې تګلارې نه دي اعلان کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال دفاعي بودیجه چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې په اړه یو کمیسیون جوړېدو ته اجازه ورکوي لاسلیک کړه. دغه د 100 میلیارد ډالر بودیجه د روانې میاشتې په پیل کې د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې وه. له دواړو جمهوري پالو او ډیموکراتانو څخه جوړ د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون به 14 غړي لري او په خپل څېړنیز راپور کې به له دغې جګړې چې د روان کال د اګست په 14مه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو په وتلو سره پای ته ورسېده، د تکتیکي او ستراتیژیکي درسونو سپارښتنې وړاندې کوي چې په راتلونکي کې د امریکا په پوځي ماموریتونو کې ورڅخه استفاده وشي. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان وروڼه د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسمن تورن کړي دي. څارنوالانو ویلي چې د 14 کلونو په عمر قرباني چې د دو اولادونو مور و 15 میاشتې مخکې په دې خاطر چې د ښځو د چلند له سختو مقرراتو څخه چې د افغانستان په ډیرو برخو کې نافذ دي سرغړونه کړې وه وژل شوې. د جرمني رسپسنیو کې د خبرو شو تصویرونو کې ښکاري چې د 22 او 25 کلونو په عمر دواړه وروڼه چې یو غټ بکس ورسره دی د برلین ساوت کریوز د اورګاډي تمځای ته وړي. دواړه وروڼه د اګست له 4مې راهیسې په تعقیب کې دي. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. لویدیځو اژانسونو د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا د یوه ویان په حواله دا خبر داسې مهال ورکړی چې د اوکراین پر سر د موسکو او واشنګټن اړیکې خړپړې شوې دي. د روسیا او متحدو ایالاتونو دا دوه اړخیزې خبرې به د اټومي وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر مسله ورټولوي. ټاکل شوی د امریکا او روسیې تر دواړخیزو خبرو دوه ورځې وروسته د جنوري په 12مه روسیه د ناتو له چارواکو سره هم غونډه ولري. د لیدنو کتنو کې به لویدیځ قدرتونه له روسیې وغواړي چې د اوکراین سرحد ته نږدې پوځي تحرکات ودروي او روسیه به بیا دا غوښتنه وکړي چې ناتو دې د اوکراین، ګرجستان او یو شمېر نورو هیوادونو ملاتړ پای ته ورسوي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې د داسې بدلونونو طرحه خبره کړې چې له مخې د تر 2015 کال پورې په واک کې پاتې کېدای شي. لوکاشنکا ویلي چې د اساسي قانون د تعدیلاتو دا طرحه به د 2022 کال په فبروري کې ټول پوښتنې یا ریفرندم ته وړاندې کړي. دا طرحه پرون د دسمبر په 28مه د بیلاروس د دولتي خبري آژانس بلتا لخوا راپور او د ولسمشرۍ پر ویب پاڼه هم خپره شوه. لوکشن که داسې مهال په اساسي قانون کې د بدلون هڅه کوي چې په دې هیواد کې د 2020 کال د اګست میاشتې د انتخاباتو لانجه لا هواره شوې نه ده. نوموړي ځان په دغو انتخاباتو کې د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړی، خو سیاسي مخالفانو ورسره مخالفت څرګند کړی او هغه له درغلیو ډک بللی دی. د جرمني پولیس وایي سږ کال 11,000 ناقانونه کډوال یوازې د پولنډ پر سرحد دغه هیواد ته راوښتي دي. اروپایي ټولنه وایي د بیلاروس رژیم له خپلې خاورې په استفادې دغو کډوالو ته د اروپا د تګ زمینه برابره کړې ده. په دغو کډوالو کې چې د پولنډ له پولې اروپا ته اوښتي دي، افغانستان، منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. د جرمني پولیسو پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل دغه کډوالو شمیر اوس کم شوی دی. د دوی د معلوماتو له مخې روانه دسمبر میاشت کې یوازې 400 تنه له دې لارې ورغلي، حال دا چې په اکتوبر او نومبر میاشتو کې دا شمیر 8,000 و. د بیلاروس له لارې اروپا ته د کډوالو د کموالي لامل د بیلاروس په تګلاره کې بدلون ښودل شوی، هغه بدلون چې د اروپایي ټولنې تر 5 پړاو بندیزونو وروسته رامنځته شوی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه هر وخت لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ورزو د دې یو ساته خبرونه د راپورونو برخه ته. په کابل کې یو شمیر شوزو نن د هغه څه په خبرګون کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیری چلند او ټولنیز بې عدالتي بولی لاریون وکړ. لاریون والو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې قانوني حکومت په افغانستان کې جوړ سي. تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د شوزو فعالانو دې ته ورته لاریونونو کړي، خو په ځینو مواردو کې د طالبانو حکومت پر دوی فشارونه راوستل دي او هڅه یې کړې ده چې د دوی د دې ډول حرکتونو مخه ونیسي. پرون هم ځینو شوزو په یوې اعتراضي غونډې کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې شوزو او نجونو ته په افغانستان کې د کار او زده کړو امکان برابر کړي. څه باندې 100 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده او په اکثرو ولایتونو کې نجونې نسي کولی چې دولتي پوهنتونونو ته ولاړې سي او خپلې لوړې زده کړې وکړي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه راپور برابر کړی دی چې په ګډه اورو.
دا په کابل کې د یو شمیر لاریون کوونکو خوځو غږونه دي چې نن یې د دوی په خبره د برابرۍ او توپیری چلند د مخنیوي په موخه پورته کړل. دوی د کار، ډوډۍ او ازادۍ غوښتنه کوله، خو وايي د همدې غوښتنې له امله د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شوي. تمنا صدیقي چې نن یې په لاریون کې ګډون کړی او ازادي راډیو ته وویل لاریون یې د کابل په دریس مو کې پلان کړی، خو طالبانو یې مخه ونیوله او لاریون کوونکو سره تاوتریخوالی هم شوی.
قرار بود که سه مظاهره گردد.
تمام د کابل پدری او سیمو کلارین وکړو، خو بدبختانه د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخسو. هغه کسان چې غوښتل یې په دې لاریون کې ونډه واخلي او یې ګډون کړی و، یو شمیر ته اجازه ورنه کړل سو چې اصلي ګروپ سره یو ځای سي، او هغه چې په اصلي ګروپ کې هم و پرې ډازي وسوي، چې بدبختانه یو شمیر ټپیانی سوي هم دي.
بشیلیک پروګنده شدن که متاسفانه چند نفر زخم هم برداشته.
په ټولنیزو رسنیو کې په کابل کې د خوځو له نننی لاریون یو خبره شوې ویډیو کې له لاریون کوونکو یو مېرمن وایي طالبان د دوی له خالی لاسونو ویر لري او دوی زپی.
موږ یې نن وځپلو، زموږ له خالی لاسونو ویر لري، موږ ازادي غواړو، کار کوو او ډوډۍ غواړو.
د طالبانو حکومت سره مد خوځو د نننی لاریون د غوښتنو او له دوی سره د شوې تاوتریخوالي په اړه پوښتنه وکړه، خو وایاندویانو یې ځواب را نکړ. د طالبانو د حکومت لپاره رئیسی د لاریونونو پیل شوې او خځې پکې د خپل حقونو د خوندیتوب غږ پورته کوي چې ورسره د تاوتریخوالي راپورونه هم شته. پرون هم یو شمیر خځو په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې خځو ته د کارون جنونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دوی چې ځانونه یې د سیاسي مشارکت په نوم د یوې شبکې غړي پیژندلي، دا ځل په کابل کې په یو نامعلوم ځای کې په یو کور کې راټول شوي او ټینګار یې کاوه چې له ټولنې څخه د خځو څنګ تکول د ټولو انسانانو د څنګ تکولو په معنا دي. دوی په حکومت کې د سیاسي مشارکت غوښتنه کوله. د دوی خځو شمیر چې شلو تنو ته رسیده، ټولو په یو خوله دا شعار ورکوه چې له ټولنې د خځو نجونو حذف ناممکن دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خځو په اړه یو شمیر نوي اصول هم وضع کړي چې پراخ غبرګونونه یې راپورته کړي. له دې یو له محرم پرته په سفر کولو بندیز دی چې د بشري حقونو د سار سازماني د خځو د زندانۍ کېدو په معنا بولي. طالبانو د قدرت د واګې ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د خوځو په زده کړو او تر خواهی په کاربندیز لګول، خوایي ژر به اجازه ورکړي. هغه ژمنه چې د څلورو میاشتو له تیرېدو وروسته لا هم عملي شوې نه ده.
ومردل چې په کابل کې ځینو ښځو نن د هغه څه په عکس العمل کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیري چلند بولي لاریون وکړ. د میدان ښار له پخواني ښاروالي ظریفي غفاري څخه چې دا مهال په جرمني کې ژوند کوي لومړی دا پوښتنه کړې ده چې طالبان ولې په افغانستان کې د ښځو د اعتراضونو مخه نیسي.
ډېره زیاته مننه. البته خزی د دویم نسل په توګه د افراطي او مردسالار افکار ترمنځ سر شوی او مذهبي ډلې د خزو له سیاست او تعلیم نه نهایت ویره لري چې که تعلیم یافته شي میرمنې نو اولادونه یې د دین په بازار کې د جګړې خوراک نه کیږي. تاسو په ښکاره ډول وینئ چې کوم اعلامیې کوم برنامې چې په کابل کې بالخصوص د متحققان لخوا او د تعلیم تربیه د ادرسونو نه د لوړو زده کړو ادرسونو نه صادریږي د دوی بي خوري شبیرته مغه د پاکستان انټيليجنس او استخباراتو ته راګرځي. تاسو په دې پوهیږئ چې هر کله چې دا خلک پاکستان ته یو سفر وکړي لاغه خوانه نوی نوی آرډرونو سره راشي. څو وخت مخکې پاکستان ته د لوړو زده کړو د طالبان لوړو زده کړو وزیر سفر یې کړی او بیرته چې راغی ویلې وی چې مونږ بورسونه د پاکستان نه راوړي او د دې ترڅنګ مو چې بورسونه راوړي ښځې او نجونې او نارینه یا ښځې او نارینه په ګډو هغو کې زده کړې نشي کولای او مونږ مالی امکانات نه لرو چې د دوی صنفونه او امکانات بالکل دوی دی منتظر پاتې شي.
د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاری د چې د طالبانو لخوا د شوزو د اعتراضونو د مخنیوي پر مسله خبرې کوي.
فضا انساني فضا مادوي هغه ټولنه کې هیڅ یو د ټولنې غړی بیا د دغه سي افراطي او تروريستي خلکو د خوراک سبب نه کیږي او پروګرامونو او برنامو د خوراک سبب نه کیږي. نو همدې ته په کتو سره تبیده چې دا یوازې نه ده چې د طالبانو بلکې د اګوړه خټک د التا د پاکستان د سیمو د استخبارات د تعلیمي او سیاسي مرکزونو اړرونه دي چې زما په ولس باندې تطبیقي او متاسفانه چې به موږ پریکو.
میرمن غفاری فکر نه کوي چې په افغانستان کې شزی په تیر حکومت کې هم لزینو ستونزو سره مخامخ وي چې تاسو یې ښکاره بیلګه یاست؟
د پخوانی حکومت چارواکو د خزو بنسټیزو فکری او سیاسي ازادۍ ته کار ونه کړ او هر څه نمایشي و. اما دومره فرصت هم موجود و چې د تهدیداتو سربیره د اعتراض کار او سیاست حق مونږ درلود. خو دلته په امارات کې مونږ همغه هم نه لرو. خزی ته کله هم د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او حالت مو له بدو بدتر شوی او حتی افغانستان د خزو لپاره په لوی زندان بدل شوی. په جمهوریت کې هم ستونزې وي خو دا په دې معنی نه دی چې کچېری جمهوریت کې ستونزې وي نو دا نه وي حکومت چې په میلیونونو د میلیونونو افغان بیګنا انسانانو د لکونو نظامی سرتیرو او سلګونو لکونو نورو هڅو زیار او شهادتونو وینو قربانیو اوس د غزای ته رسیدلې او زه هم واخلو یعنی هغه سره برتلک او وایي چې هغه بد و نو مونږ هم ولې باید سم کو. دا دلیل نشي کېدی که هغه یعنی دلته که هغه بد و هم هڅه باید په دې وشي چې دا باید سم شي دا باید منظم شي د دې لپاره د اوسنۍ نظام دلته بس باید ټول پام دې کې وي چې اوسنۍ نظام څه کوي اوسنۍ نظام چیرې روان دی څه غواړي وکړي آیا غواړي لا هم د پردو په جګړو کې دا ولس او دا وطن اوس وسوځوي. آیا غواړي لا هم د اګوړه خټک او د حقانی مدرسو مرکزونو اساسات او ډرونه په مونږ پلې کی، او یا هم غواړي چې دلته واقعا د انسانانو لپاره څه ناڅه د انساني ژوند امکانات برابر کی او هغه سنبال کی؟ کچیرې دغه دوا سوالونه حل شي نو زه راړه یم چې وضعیت به سم وي. خو هو په دې د اوسنۍ حکومت دې هم پوه شي چې لکه څنګه چې تیر نظام کې هر ښځه لمانه نیولې بیرته تر ما پورې د خپل حق لپاره یې غږ پورته کړ. دا افغانستان د نویم کلونو افغانستان نه دی. دلته به بیا ښځې غږ پورته کوي، دلته به بیا ښځې سر پورته کوي، دلته خپل حقونه به غواړو. ځکه چې دا وطن څومره چې د نارینه و دی هغومره زما هم دی، زما د مور هم دی، زما د خویندو هم دی، څومره چې زما د پلار او زما د ورونو او زما د ژوند شریک دی. نو شیانو ته په کتو سره طبیعي دی چې په دې رقم مخته نه ځي. که دوی واقعا غواړي چې حداقل تیرو ناوړو کړو نه په درس اخیستلو سره غواړي دا ځل حداقل د افغان ولس لپاره، د افغان وطن لپاره سوچ وکړي، د ښځو لپاره کاری آزادی، انسانی آزادی، د تحصیل حق، د تعلیم حق، دا خو چې تر څو په ښځو کې ساش تا دا په افغانستان کې غوښتل کیږي او دا اعتراضات به ادامه لري.
تاسو ول چې تر څو په ښځو کې ساس تا د دوی اعتراضونه به دوام کوي. اوس چې دومره خطرونه دغه ښځې په ځانونو مني او په اعتراضونو یا لاریون راوځي، فکر کوي چې د دوی دا حرکت به کوم ځای ونیسي؟
ډېره زیاته مننه کوم. بالکل، ښځې چې خطرونه په ځان مني او اعتراضونو ته راوځي، دوی نه یوازې دا چې تاریخ جوړوي، بلکې دا چې خپل نسل ته کار کوي او د نسل ژغورلو ته کار کوي، چې دا لوی ویاړ دی. او زه هم ویاړم چې د دوی له نسل نه یم، زه ویاړم چې د دوی له جملې نه یم. د ازادۍ لپاره جګړه او مبارزه که په زندان وي، که په سړک کې وي او کور کې وي او کارځای کې وي، ضرور ځای نیسي. مشرانو تاریخونه ګواه دي چې زموږ د ولس او نړۍ مشرانو، خاصتا ښځو، له زندانونو نه په سیمه کې د خپلواکۍ خوځښتونه رهبري او د بریا تر سرحده رسولي. او موږ هم پر دې باوري یو چې کدار وی او کزندان، که شرنګهار د زولانو، خو موږ به د خپل خپلواکۍ سندرې وایو. افغان خزی د وطن 14 میلیونه نه ډیر نفوس تشکیلوي. د استبدادي حکومتونو په ویره پسې نور نه سر خوګوي او تر هغې به خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي تر څو د میوند ملالې تاریخونه بیا راتازه کړو. موږ په طالبانو غږ کوو آخر کې چې تاسو په ډار اچونکو برنامو موږ نشئ ماتولی، ځکه موږ شاته د ګرځېدو برنامه نه لرو. ښه به دا وي چې یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو تر څنګ ولس او وطن ته په ګډ کار وکړو. که دا ونکړو، تاسو هم باور ولرئ چې تاسو یې هم ولاکت رانه شپاړس کې یا د عام پښتنو خبره. ډېره زیاته مننه.
د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاری بچی د محل په جرمنی کې ژوند کوي او د طالبانو له خوا په افغانستان کې د ښځو د اعتراضونو د مخنیوي پر مسله را سره خبري کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په افغانستان کې د غرمې 12:19 سویت آسیا آزادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان بانک وایي په روان 1400 مالی کال کې څه باندې 1.5 میلیارده د افغانیو زاړه بانک نوټونه راټول او له منځه وړل شوي دي. د افغانستان بانک ویان حسیب نوری نن آزادی رادیو ته ویل دا بانک نوټونه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو راټول او له منځه وړل شوي او په راتلونکي کې به هم دا چاره دوام ومومي. ښاغلی نوری له خلکو غواړي چې په ورځنیو راکړو ورکړو کې د بانک نوټونو ساتنې ته پام وکړي. دا په داسې حال کې دی چې په پلازمینه کابل کې د زړو بانک نوټونو ډیروالي خلک له ستونزو سره مخامخ کړي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې افغاني لسګون، شلګون او پنځوسګون نوټونه تر ډېره زاړه شوي او دوی په ورځنیو مالي راکړو ورکړو کې له ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل د شهرنو دوو دوکاندارانو احمد او رازق ازادي راډیو ته وویل ډیری پیرودونکي زاړه بانک نوټونه وروړي چې دوی یې په ساتنه او کارونه کې له ستونزو سره مخ دي. د سرپور ولایت مصروفیت وی پر روان مالی کال کې 128 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي. د سرپور ولایت د مصروفیت رئیس مولوی محمد صادق حکیمی نن سه‌شنبه آزادی رادیو ته ویل لدی 128 میلیونه افغانۍ څخه 28 میلیونه له سیاسي تحولاتو وروسته او د اسلامي امارت پر مهال راټول شوي دي. کاغلی حکیمی وایي چې ډیری عواید د مصروفیت ریاست اړوندو ادارو، قانونو ریاست، د پاسپورت مدیریت، د کرهنې ریاست، د عدلی ریاست، ترانسپورت مدیریت او د کار او ټولنیزو چارو ریاست لخوا راټول شوي دي. دی تمه کوي چې په راتلونکي مالي کال کې د ټولو دولتي ادارو په فعالیدو سره به د سرپل ولایت مالي عواید لا پسې ډیر شي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 113 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ 14 پوله، زر هندۍ کلداري 1213 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1544 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 3 پوله.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د خوست په صبری ولسوالۍ کې د تیر حکومت او طالبانو په لیکو کې د وژل سویو پر یتیمانو د ترکیې مرستې وویشل سوې.
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تیر نظام او د طالبانو په لیکو کې د وژل شویو کسانو یتیمانو ته نقدي او د ژمنیو توکو مرستې ورکړل شوې. یادې مرستې د صبری او یعقوبۍ په ولسوالۍ کې د څلورو نږدې ولسوالیو صبریو، باک، ځاځي میدان، ترزیو او علیشیرو اړوند 515 یتیمانو باندې وویشل شوې. په خوست کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس مولوی عبدالرحیم آزاده راډیو ته د یادو مرستو د څرنګوالي په باب وویل
د هر ولسوالۍ نه مونږ هغه کسان روخواستي چې هغه په امارت کې یتیمان شوي دي، هغه کسان چې هغه په جمهوریت کې یتیمان شوي دي، دا ټول موجود دي. صبریو کې مثلا مونږ 2500 هغه یتیمان دي یا امارت لرو او 100 کسان یتیمان دي هغه لرو دي جمهوریت لرو. او داسې دي زمونږ په ولسوالۍ کې مونږ اوس وروسته 12 کسان یتیمان دي امارت دي او 40 کسان مونږ هغه دي جمهوریت لرو خواستي.
بل لوري ته هغه یتیمانو چې مرستې ترلاسه کړي د دې اقدام نه خوشحالي څرګنده کړه او د طالبانو همدارنګه نورو خیریه ملي او نړیوالو بنسټونو څخه د دا ډول مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ولی خان هغه ماشوم دی چې د تیر حکومت د ملي اردو پولیسو کې پلار وژل شوی او اوس مهال د خپل کورنۍ سرپرستی کوي.
زه چې غره ته وزیرانو له مسنه مې خوښ دي، هغه نورم مشرون ورونه نه لرم. اسلامی مرات چې دا د افغانستان کې حکومت مون دي دا څه کومه ده.
د پخوانی نظام د ملي اردو د یو بل سرتیری زوی محمد فهیم وایي د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې دي.
موږ ټول په یو جمهوریت کې مات شو په اردو کې، اوس موږ دا همکاري وکړو چې موږ سمرستې وشي امارات نن دا غوړو چې موږ سره کومک وکړو.
منصور هغه ماشوم دی چې پلار د طالبانو په لیکو کې وژل شوی. نوموړی وایي د پلار یوازینی زوی دی او غوښتنه یې دا ده چې په یتیمانو کې فرق ونشي او د ټولو په یو ډول لاسنیوی وشي.
زما پلار په امارت کې خپله دنده جاری ساتله او زه د هغې یوازینی زوی یم. نه مې خور شته او نه کومه ورور لرم. کله چې زموږ پلار مړ کېده زه د 3 میاشتو وم. اوس مې خپلې زده کړې تر 10 سمپ رسولې دي. د جمهوري نظام کوم بچیان چې هغه ملامت نه وي امارت اسلامي نه مې غوښتنه ده چې هغوی سره پوره پوره همکاري وکړي، که هغه د پیسو وي او که هغه د بل څه شي همکاري وي.
په خوست کې داسې مهال د جمهوریت د تیر نظام او طالبانو له یو شمېر یتیمانو سره څناڅه مرسته کیږي چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو خپل کلنی معاشات نه دي ترلاسه کړي او د دوی په وینا چې تر بل هر وخت یې ستونزې ډېرې شوې دي.
د 2 بجو په خبرونه کې د ځوان فکر اونیز پروګرام په ژوندۍ بڼه خبريږي. د طالبانو د بیا واکمنېدو تر څلورو میاشتو ډیر موده کیږي، خو دوی بیا هم د نجونو ښوونځي تړلي او پوهنتونونو ته یې هم د نجونو د تګ مخانی بلیده. طالبان ولی د نجونو پر مخ ښوونځي او د دولتي پوهنتونونو دروازې تړي؟ کولی سی په دې پروگرام کې چې په ژوندۍ بڼه خبریږي برخه واخلئ، خپل نظر را سره شریک کړئ. د ځوان فکر اونیز پروگرام د 2 بجو په خپرونه کې د کندز اوسیدونکو غوښتنه کوي چې طالبان باید ځانګړی یونیفورم ولري.
د کندز ولایت ګڼ شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د طالبانو زیات شمیر پوځیان پرته له پوځي یونیفورم له وسلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي، او دې مسلې خلکو ته د مسؤول او نامسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر ستونزمن کړی دی. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی 60 کلن عزیز الله چې ښار ته په سودا پسې راغلی وو، ازادۍ راډیو ته وویل
دا خواهش کوو چې باید یونیفورم د هر چا منظم معلوم وي چې د دې تفکیک وشي چې دا غل څوک دی، رازن څوک دی، اصل مسئول څوک دی. ډیر توجه وشي، باید هر ادارې ته باید منظم یونیفورم وي چې سړی د هغه تفکیک وکړي چې دا سم سړی دی، دا غل دی، دا رازن دی، د دې باید فرق وشي.
دوی د کندز له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د امنیتي ارګانونو منصوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي، څو خلک د مسؤول او غیر مسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر وکړای شي. د دې ولایت د ښار یو تن دکاندار محمد سمی وایي
هر قطعات باید ځان ته مشخص یونیفورم ولري، په دې چې مشخص شي دا کم یو تن نظامي ده، کم یو غیر نظامي ده. هر یو د یونیفورم د نظامی یونیفورم څخه سوء استفاده ونه کړي، چې بیا یو لامل همدغه نامنی لامل ګرځي چې ټول ستونزې همدغه جوړوي.
د کندز ښار یو بل اوسیدونکي محمد محسن هم ورته ستونزې ته په اشاره ازادۍ راډیو ته وویل
دوی که لباسونه غونډو ته ورکړي، لباسونه منظم شي، ډیر بخرای شي، اوس د هیڅ فرق د یو غلا د یو نظامی هیڅ نه کیږي. په عادي لباسو کې د اطراف نه راشي، بل ولایت نه راشي، هیڅ فرق نه کیږي، او د غلم هم دغه سي. دوی چې د لباسونه منظم کی ډیر بخري او امنیت کې ډیر تاثیرات راځي.
دوی زیاتوي چې د پوځي یونیفورم نشتوالي له وجې ځینې بې بندوباره کسان له دې تشې ناوړه ګټه اخلي او د خلکو په زورونو لاس پوري کوي. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ د میراج الدین په نوم یو اوسیدونکي وویل
بعضې نفر راځي دلته ګوري چې داسې دا لباسونه غیر منظم دي، که نه دا باید منظم کړي. دې ته باید دوی ډېره توجه وکړي که یو سړی په چوکاټ کې برابر وي نو خلک ورته توجه کیږي، پیژني چې دغه سړی په چوکاټ کې برابر ده، هغه ته نور هم ډاډګیره نه اوسي چې ولا دغه را موږ اردو جوړه سله، موږ مثلا پولیس جوړ شو، موږ دولت جوړ شو، تمن ډېر تاثیرات کوي.
د کندز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په دې ولایت کې غیر مسؤول وسلوالو ته د فعالیت او ګرځېدو اجازه نه ورکوي. ښاغلی روحانی زیاته کړه په لنډ وخت کې به د امنیتي کسانو د یونیفورم ستونزه هم هواره شي.
غیر مسؤول خلک خو نشي ګرځېدلی، که څوک وسلې وګرځي نو هغه رانیول کیږي او قانون منګولو ته سپارل کیږي، که سلا ورسره وي سلا ترې نه اخیستل کیږي، او که نظامي موټر ورسره وي نظامي وسایطونه استفاده کوي نو هغه ته نه بندیږي، قید کیږي. هیوادوالو ته اطمینان ده ټولو ته چې د دغسې غیر مسؤوله وسلوالو مخه موږ نیولې ده او بیا هم نیسو انشاءالله، او یونیفورم به هم معلوم شي په لنډ وخت کې.
پر کندز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ایتونو وستونکو هم د طالبانو له مشرانو غواړي چې خپل امنیتي منصوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي او دغه راز پوځي زده کړي ورکړي تر څو په ټولنه کې امن نظم ټینګ شي او د خلکو شته اندېښنې هوارې شي.
ازادي رادیو ته غوږیست. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خپریږي چې د افغانستان پر ختیځو ولایتونو د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو پر مسله پکې بحث شوی دی.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، راغاړې نوسې جانانا لات بل ډول دی، پراغاړې وا نوسې جانانا لات بل ډول دی، ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې، چتا خف نشه پیزوانا لات بل ډول دی، راغاړې نوځه جانانا لات بل ډول دی، وراغاړې وا نوځه جانانا لات بل ډول دی. ګران هیوادوالو په کور پاتشي، څنګه ته د مور پاتشي، کورونا دا شان ما کړی.
Oh,
پیژندل سوی سندرغاړي نغمې له خلکو غوښتنه کوله چې د کورونا اوبه له کبله ټولنیز واټن رعایت کړي. په دې وروستیو کې د کورونا وایرس اومیکرون بڼې د نړۍ په زیاتو برخو کې خپره سوې ده او ګڼې اندېښنې ولاړې کړې دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خپریږي، خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سوې. له نوریاس نوري نه د خبرونو لنډیز اورئ.
کابل کې نن یو شمېر ښځو د هغه څه په غبرګون کې چې دوی د طالبانو د حکومت توپیري چلن او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاروین وکړ. لاروین کوونکو د کار ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال دفاعي بودیجه چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې په اړه یوه کمیسیون جوړېدو ته هم اجازه ورکوي لاسلیک کړه. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان وروڼه د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسمن تورن کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان تاجکستان په پوله امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې پوتین پرون دوشنبه له خپل سیال د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په غونډه کې دغه اندېښنه وښوده. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10 پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د یو ویان په حواله لویدیځو آژانسونو دا خبر داسې مهال ورکړی چې د اوکراین پر سر د موسکو او واشنګټن اړیکې خړپړې شوې دي. د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې د داسې بدلونونو طرحه خپره کړې چې له مخې دی تر 2015 کال پورې په واک کې پاتې کېدای شي. او د جرمني پولیس وایي سږ کال 12,000 ناقانونه کډوال یوازې د پولند پر سرحد دغه هیواد ته ور اوښتي دي.
دو خبرې دی، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه او نیکی هیلی، زه صفی الله ستانکزایم و یه وار بیا د ازادی راژیو ده غوانیز بحث ده خراغلاست وایم. له پاکستان سره د افغانستان اوگده چه بنده 2500 کیلومتری پوله د لسیزو په اوږدو کې د ناامنیو، بریدونو، قاچاق او لسګونه نورو پیښو شاهده پاتې شوې. په تیرو 20 کلونو کې د ډیورند فرضي کرښې له هغې غاړې د افغانستان په سرحدي سیمو له هغې ډلې د کونړ، نورستان او ننګرهار په سرحدي ولسوالۍ او همدارنګه د کندهار او په دې خوا په خوست کې هم په ځینو سرحدي سیمو باندې د پاکستاني ځواکونو لخوا راکټي بریدونه او دې خوا ته راتګ شوی دی. اوس چې طالبان هم واک ته رسېدلي، هغه ډله چې د راپورونو له مخې کلونه د پاکستان له ملاتړ برخمنه وه، بیا هم د افغانستان دغه سیمې ناکراره دي. په وروستیو څو ورځو کې د کونړ په سرحدي سیمو باندې د ډیورند فرضي کرښې له هغې غاړې سلګونه توغندي راویشتل شوي چې پکې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او تر څنګ یې ګڼ مالي زیان رسېدلی دی. په همدې ارتباط د ازادي راډیو په دغه اونیز بحث کې خبرې کوو چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره بیا هم دغه بریدونه ولې نه دي درېدلي، پاکستان اصلا د دغسې بریدونو په ترسراوي باندې څه غواړي، څومره افغان ولس زیانمن شوی دی، باید څه وشي؟ دا ټولې پوښتنې به له خپلو میلمنو کارپوهانو سره مطرح کړو. له هغې ډلې ښاغلی احمد خان اندړ، سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه، همدارنګه زردشت شمس چې پخوا په پاکستان کې لوړ پوړی افغان ډیپلومات و، دوی دواړه زموږ په پروګرام کې میلمانه دي. احمد خان اندر صاحب وصل شوی دی، ښاغلی شمس به هم راشي. لومړی پوښتنه به له تاسو وکړه اندر صاحب، لکه څنګه مې چې وویل اوس خو طالبان هم واک ته رسېدلي دي، هغه ډله چې کلونه د پاکستان له ملاتړ برخمنه بلل کېده، نو پاکستان بیا ولې دغسې بریدونه کوي، اصلا څه غواړي؟
سلامونه ښاغلی سنیده صاحب، تاسو ته خپلو ټولو د تاسو د راډیو اورېدونکو ته وړاندې کوم. پاکستان زمونږ هغه ګاونډی هېواد ده چې 70 کلن عمر لري او دا هغه سیمه ده چې د انګلیسانو ټول وخت د خپلو مقاصدو لپاره استعمال کړې ده او هیڅکله دې ته موږ یو هغه ټینګ هېواد یو تاریخي هېواد نشو ویلی. راځم زمونږ د هېواد پاکله په دې 50 کلو کې دوی د افغانستان د جګړې په مختلفو برخو کې چې مختلف حکومتونو دوی دتا مواد سوق پیدا کړی دی او دا جګړه تازه ساتلې ده. اوس چې طالبان واک ته رسیدلی او دا چې ګمان هم کېده چې دوی د طالبانو همیان دي. خو زه د یو نظامی افسر په توګه ویلی سم چې پاکستان ته دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې د چا حکومت دی. دوی کوشش کوي خپلو مخو اهداف ته ورسیږي. دوی ته هیڅ نو دولت مشروعیت نه ورکوي، یوازې خپلو د مخو لپاره کار کوي. نه د طالبانو دوستان دي دوی، نه د پخوانیو مجاهدینو او نه د پخوانیو خلقو پرچم د دورې سره دوی کومه دوستي درلوده. دوی د افغانستان د خاورې، د افغانستان د خلکو دښمنان دي. هیڅکله یو قوي حکومت، یو قوي افغاني دولت نه غواړي. نو د دې لپاره دوی د زموږ د جګړې نه استفاده کړې ده. په ډېرو دغه د ډیورند ملحوسې کرښې نه په ډېرو ځایو کې ډېر وړاندې راغلي. حتی داسې ویل کېږي چې په پکتیکا کې سمکونیو کې دوی 10 کیلومتره وړاندې راغلي دي. او د ښاغلي پخواني ولسمشر اشرف غني په وخت کې هم په کونړ توغندۍ راورولې چې ټولو نړیوالو هم ورته کتل. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو زموږ سره تعهدات هم درلودل چې زموږ له سرحدونه به دوی دفاع کوي، مګر ټولو په رڼو سره ورته کتل او دوی توغندۍ ورولې. زموږ خلک به جای کول، حتی کوشش کوي چې وړاندې راشي. ځینې ځای کې خپل تذکیرې چې ورته ویل کېږي هغه یې ویشلې دي. ډېر مقاصد لري دوی. په دوه مخه درې مخه سیاست کوي. تاسو وینئ چې په نړیواله کچه باندې د طالبانو حکومت ځینې ځای کې په خپل سر لابي هم کوي، مګر اوس د حالاتو کړکیچولو لپاره تاسو وینئ چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د افغانستان خلک په یو اقتصادي تحریم کې دي. دوی بیا د خپلو توغندیو ورولو پروګرام شروع کړ، تر هغه لوځ نه په استفادې سره کوشش کوي چې د افغانستان په حکومت باندې دغه کرخه په داشان په رسمیت وپیژني چې موږ ورسو او دا وکړو چې تاسو ولې توغندی یا ولې له خط نه مخکې راغلي چې دوی دغه خط معلوم کړي. په دې کې باید افغانان ډېر افغاني چارواکي باید ډېر اساس وچیږي. دوی کوشش کوي چې توغندی وري تر هغه زموږ هیاتان ورسي او د خط پر اسمت پیژندل خپل د خط معلومول دي. نو په د ګندمک په ماده کې دا چې راغلی یو ماده ده چې دغه خط باندې باید 4 کیلومتره اخواته د پښتونستان خواته او 4 کیلومتره د افغانستان خواته هیڅ نو پوځي پوسټ اډې نوي او دا سیمه به آزاد قبایل یادېږي. خو لبد مرغه چې د پاکستان حکومت زموږ د جګړې د حالات او د مختلفو دولتونو تعاملات او بدلونونو سره دوی خپل استفاده کړي دا کني د ډیرند کرخه قرارداد په 1991 کې پوره شوې ده او د 30 کال کې چې وخت هم تیر ده.
بلې ښاغلی، اندر د تاریخي مسایلو ته بیا راشو. خو زه وایم چې دغه بریدونه خو دا 40 کاله وشول، تیر حکومت خو پر ځای وو، ډیپلوماتیکي اړیکې او چارې وې، ټول نړۍ هم په رسمیت پیژندل. اوس طالبان هم که څه هم چې دوی واکمن دي خو هغه نړیوال رسمیت نه لري، مګر دغه بریدونه ولې مستند نه شول؟ ولې ملګرو ملتونو ته شکایت ونه شو؟ لزګونه بېوزله خلک په دغو سیمو کې، هغه خلک چې دغه بریدونو نه عمل ته پاتې دي، یا وس نه وچرا وزي، یا په خپلو پټیو بس کاروندو کې لګیا دي کار کوي او خپل روزګار چلی، دوی مړه او ټپیان شو، مالونه او څاروي تلف شول، کورونه وران شول، دغه بریدونه ولی مستند نشول د افغان حکومت لوري؟
تاسو ویني چې په هغه وخت کې هم پاکستان ته د افغانستان حکومت ډېر ضرورتونه درلودل. اولته د سولې پروسه روانه وي او د پاکستان همیشه د افغانستان حکومتونه له خو ګوتې نیولې دي. او د افغانستان حکومت هم هلته نړیوال ځواکونه پراته وو او ډېر یو ضعیف برخود په ځاکله وکړ، کنه باید له دوی سره متقابل عمل اجرا کړی وای تر هغه دوی د بیا ځلې لپاره دا ځنه وکړي.
خغل اندر زغواړم ویم چې تاسو د متقابل عمل یادونه وکړل د طالبانو لوی درستیز قاری فسیودین فطرت څور از مخ کې د ننګرهار سره د سیمه توره غالي او پرون هم فکر کوم پکتیکات تللی او الته څرګندونه کړی دي د پوار ور ویل دي چې موږ له پاکستان یا له دغه گاونډي سره خې اړیکه غواړو خو زموږ په خاوره باندې ار څوک تیرایو کې جواب ورکو د دفاع وزارت د دوی ویاندم ویلو چې موږ دغه د کونړ د ورستیو بریدونو جواب ورکړی دی الته پسیمه کې هم قماندانانو ویلي چې جوابونه ورکړي دي او ویډیوګانې ښکاره شوې دي یا لاغې ډلې دغه اغزن تارم دی ورټول کړی دی په ځینو سیمو کې مګر ځینې د طالب مشران بیا مثلا د دوی د بهرنیو چارو وزیر بیا له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي دغه مسله یې نه ده یاده کړې په جنوبي سیمو کې یو بل قماندان د پکتیکا یا پکتیا فکر کوم هغه ویلي دي چې د پاکستان ستاینه کړې او صفتونه کړې دي د دوی د دقیق د دوی په خبره کامیابي کې ویل چې پاکستان لوی لاس درلوده دغه دوه دریزونه دي یو ښه صفت کوي او بل وایي چې په موږ بریدو کوي بیا به مو نه پرېږدو ولې یو خل نه دي فکر کوي او څه باید وکړي دوی
ګوري سړی دې صاحب دا موضوع یو بینالمللي موضوع ده د سرحد یا د خط دغه ډیورند کرکې یو بینالمللي موضوع ده چې دا باید د حقوقي اړخ لري دا باید د ملل متحد سره د افغانستان حکومت وګي متاسفانه چې اوس افغانستان په یو بل حالت کې ده او راځم دې ته چې پاکستان هم د تیر وختو کې خپل جاسوسان لري حتی په طالبانو کې خپل نفر لري ځکه دوه خولي دي دوه رقم ویناوي مګورو مګر هیڅ کله به افغانان خرص نشي او د دوی نشکول چې زموږ د سرحد نه په خپل یا د خپل ډیر نه کړ کنه په خپل ګټه استفاده وکړي د طالبانو حکومت هم نه وي ده او د جنگل طریقې کوم وایو موږ تر اوسه پورې داسې منظم او دونو چې پاکستان د ورته مقابل کې جنگي خو د افغانستان سره خطو یا دغه د ډیورن کرک یا د افغانستان نور سره دونه ټول وخت افغانانو عام خلکو ساتلې دي هغه هیڅ کله اجازه ونه کی او دلته زما نظر باید د طالبان اسلامي امارت ملګرو ملتونو ته او نړیوالو ټولنو ته بیا ته مراجعه وکړي ځکه پاکستان هیڅ کلم پاره منه کینی ولو کدلته هر قسمه حکومت راشي دوی د هر افغاني حکومت په ضد باندې کړکی چونه جوړوي تورستي ډلې جوړوي په سرحد کې د سرحد یا د خط موضوع د دې لپاره دوی تازه ساتي چې د افغانستان لوري که هر دولتي دغه د ډیرن مرخصه خطه چې وخت پرسوي دا په رسمیت سره پیژني تاسو لري زموږ ډیرو چارواکو زموږ ډیرو ډیپلوماټانو زموږ ډیرو سفیرانو چې پاکستان کې کار کړی په دې ورسوي کې په میډیا کې همدا خبرې کوي چې پاکستان دولس غوښتنې درلودي دولس غوښتنې کې درې مهمې غوښتنې دوه مهمې همدا دي چې ډیورن د کار کې په رسمیت پیژندل دي او د هندستان سره د افغانستان روابط خته کول دي نورو هغه نورو مادونه هم خبرې ما حتی دا هم دوی ویلي دي چې د افغانستان سیاسي دی په میډیا او کې د پاکستان په ضد باندې خبرې نکي نو دوی غواړي زموږ سیاسي خارجي سیاست هم په لاس کې واخلي زموږ د مادونو استخراج یا قراردادونه هم په لاس واخلي دوی ډیر خوبونه لري خو دا خوبونه به په وبو کې لاوسوي دي او نور به هم لاوسي یوازې د تورنټو ویشتل دا د موږ د خلکو نفرت نور هم د پاکستان د دغه نام نهاده حکومت په ضد باندې پاروي راجګوي نور هم نفرت را پیدا کی
مننه کوم خغله احمد خان اندړ چې تر دې د مو په دغه پروګرام کې را سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو په دغه اونیز بحث کې په دې باندې خبرې کو چې د پاکستان لوري ورستی توغندیز بریدون په څه معنی دي د طالبان حکومت باید څه ډول خبرګون وخی او څه کول په کار دي په دې ارتباط باندې د ویلو د چې د جمعې په ورځ باندې نه دي دغه ونی پام دغه څوره زم مخکي د ډیوران کرخله هغه غاړي د کونړ په څولس والی لاغې ډلې سلطان باندې سلګونه راکټي بریدونه شوې دي دغه بریدونه څو ساعته دوام کړی دی د طالبانو سیمه ایزو قماندانانو ویل چې دغه بریدونه ته په وخت باندې جواب ورکړي او دوی چمتو دي ک احیانا دغه سی بریدونه دوام پیدا کړي نو دوی به جواب کړي
د ازادي او اوریدونکو آزادی رادیو تستاسو لراغلیو تلیفونی پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اوریدونکو زموږ د پروګرام یو میلمه تازه را سره وصل شوی ښاغلی عزیز الدین معارج، البته ښاغلی احمد خان اندړ به په څو دقیقو وروسته بیا په دری پروګرام کې بیا هم له موږ سره ګډون ولري، خو اوس ښاغلی معارج راغلی. ښاغلی معارج مننه چې ټلیفون مو واخیست. زموږ پروګرام په دې چلیده چې د پاکستان دغه تازه بریدونه چې اوس بیا پیل کړي دي په کوناډا او ځینو سره د سیمو باندې، دا په څه معنا دي؟ اوس خو طالبان چې دوی کلونه په ملاتړ باندې تورن او په افغانستان کې حاکم شوي، نو دا بریدونه ولې کوي؟
ډېره مننه. زه بیا هم تاسو ته تحقیقي همکارانو ته او قهرمنو اوسیدونکو ته له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګور د پاکستان اصلا یو مجري هېواد توګه باندې غرب هغه پروژې یا په ټوله کې ناتو امریکا چې هغه پروژې په سیمه کې پلی کوي د پاکستان د یو مجري هېواد په توګه باندې دوی ستراتیژیک ملګری دا بنامې مخته وړي. د کونړ بمبار تقریبا د اوس مثلا د ډېر پخوانه هغه د کرنیل صاحب د وخت نه پیسې په تدریجي ډول باندې دا بمباریږي. دا لا داس دغه سیمه تخلیه کوي، د سیمو ته امر ده چې دا سیمه تخلیه کړي. دلته خر پروژې دي د نورو پروژې چې مثلا کېدای شي دلته دا شان نه نور اټاډو تراوري چې پچې کی او کا کرا دی کوای چې وخه زی د پامیر سرچینو ته الته کوای چې د ساجی نقطه کې دا شان چې پچې کی رادار نه سکی تکه د کونړ داسې مسجد دلته د غرو کې
خغل مارج دغه د کونړ بریدونه خو د داعش تر ظهور یا راتک مخ کې دغه شی یو د شل کال روان دی. دوی نو فکر کوي تر دې وراخو اساسي هدف څه دی چې کوي؟
کله چې دا بریدونه شروع شول د شل کال نه دی فکر کوم لا د ترونځ نه هم کار دی خاطر شو سوي په همدغه وخت چې کله دا بریدونه شروع شول وروسته کراکټر داعش مې سره راغی په عراق او په سوریه او په دې کې داعش کراکټر ظهور وکړ او بیا سره کې ولې د سپوتور بور او په تاسو په شنګار په نګا په دې کې ولې د داعشان دا سیمه ته تخلیکی بل لا څه اهداف نه لري. دا د طبي وبستا ما وخت ذکر وکړ چې نې دي او که چیرې بیا که څه مشکلات ډېر زیات پیدا شي خوراکي توګه تا کوي چې له جازو لولاد وکنه او ته یک مراد ورکي. دا چې په پنجابیانو ته هر کار کوي زور کوي کیږي دی او خیار په دې چې دوی خپل ګړ ته هم ګوري دې کې اوس مثلا پروژور کړي د سیمه تخلیه سی باید خلک د جنه په ډول باندې ووزي او د مسکوب ډول باندې کسان راځي. پاکستان په دې کې خپل کار هم کوي ځکه چې څو لاندې رواني د ځغان تر ناسولې تقریبا په وجو کې کړل چې هغه ستي د دوران فرضي خیالي کرخه سره جوړ شوی و او بیا ته آیل نقطې تقریبا 150 متره یا 150 کیلومتره رانه به دا ډېر چا پلان راغلی دا په افغانستان خاوره چې خاوره خو تر ټکه په لور خو دوران د فرضي کرخه دی خواته وران د رجان تر د کونر اوبو پر را د کونر سینه پر نه زیرا غلای دا یعنی په دې لړ کې چې دا پروګرام ورته به استفاده ام کوي. نور د کونل د بمبار کوم خاص لا تو هدف نشته دا نقطې پامیر نقطې پامیر خورنه نیول دا د سیمه چې زنګلی سیمه ده اته وبو موجی چینه موجی اسکر خزوت بل لا دلیل نه ده.
مننه کوم ښاغلی مارج، تاسو په لاین کې پاتې شئ. زموږ د پروګرام یو بل میلمه هم اوس سره وصل شو، ښاغلی عبداللطیف متین د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی او د نړیوال امنیت او نړیوال حکومتولۍ کارپو. متین صاحب، له تاسو هم دغه پوښتنه کوم چې بیا په کوناډا او ننګرهار او ځینو سیمو کې د پاکستان لوري دغسې بریدونه شوي دي چې خلک یې په تشویش کې کړي دي، علت یې څه دی او تاسو څه ارزونې لرئ په دې ارتباط؟
لومړی خو تاسو ته معارض صاحب ته او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه. دا نو ډیره زړه موضوع ده، نوې موضوع نه ده. دا نو لکه څنګه چې معارض صاحب شرح ورکړه، کله چې د ډیورنډ فرضي کرخه از قرارداد لاسلیک شوی دی، د هغو رئیس دا مشکلات شته دي او دا به دوام هم ولري. خو ځینې مهم ټکي چې زه باید یاد کړم، تاسو د اوریدونکو د پام وړ هغه دا دی چې د پاکستان حکومت تل داسې کوشش کړی دی چې په دې سره باندې یو څه ستونزې پیدا کړي او مسائل لږ مغلق او پیچیده کړي او پاکستان ته ډېره بریده پورې په ډېر غلط پوهې غلط تفاهم سره وړاندې روان دی. که تاسو متوجه اوسئ کله چې امارت اسلامي د افغانستان واک سکل د اگست په میاشت کې په لاس کې واخیسته دوی غو رئیسې د طالبانو حکومت نړیوالو ته داسې ورښیي چې ګویا طالبان د دوی د لاس آله ده او دا د دوی ډېره لویه سهوه او اشتباه ده. په دې چې د جنګ د علم د لحاظه که وګورو زه پوهېږم چې اورېدونکي به ځینې په همدې نظر هم وي خو زه بیا په بل نظر یم په دې چې د که دغسې هم وي مشکله ده په دې چې د جګړې د علم پوهان کله چې دوی دا فرق د اغېز را پیدا کوي کله چې دوی په فرق د یو جنګیالي او یو سرتیری باندې غږیږي هغلته بیا فرق ډېر واضح کېږي چې د طالبانو د تحریک د بخښې تاسو زما غږ لرئ
زه ستاسو غږ لرم
بخښنه غواړم چې مزاحمتونه و نو مشکلات ستونزې شته دي خو زه په بل نظر ورته په دې ګورم خبره به مې راټوله کړم چې د طالبانو ځواکونه تر اوسه هسې یو منظمه اردو او ځواک نه لري چې دوی د قوانینو او د نظامي اردو تعلیمات او د تعلیمات نامې اساس کار وکوي در حالی چې د پاکستان غاړه دغسې ده عساکر یې د تعلیمات نامې او د امر او د حکم تابع دي در حالی چې د طالبانو ځواکونه دغسې نه دي. طالبانو ځواکونه اکثرا داسې دي لکه محلي ځواکونه څه چې پیښه ولګي ښه لګي څه چې بېباده ولګي زر اجراعات کوي. په د سرحد کې پراته د طالبانو ځواکونه دا لکه محلي ځواکونه داسې دي. دوی ته د پلرو د نیکونه د ډیورنډ د کرښې د کرړنې کرښې په اړه تاریخ ورته شرح شوی دی ورته ویل شوي دي چې دا د افغانستان په زړه تیر اغزن تار دی. نو پاکستان دا ډېره لویه اشتباه کوي چې فکر کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره به دوی وکولی شي چې د دې فرضي کرښې موضوع حل کړی شي. حال دا چې په سرحد کې پراته د طالبانو قواوې کېدای شي چې محلي قمندانان یې په خپل سر یو تصمیم ونیسي او په خپل سر اجراعات وکړي مخکې دې نه چې مرکز ته احوال ورکړي.
بله مننه ښاغلی متین. ښاغلی مارج لکه څنګه چې ښاغلی متین یادونه وکړله دغسې په سیمه کې دوی اجراعات کوي په کونړ کې هم ویلي دي چې بیرته موږ ډزې کړي دي مګر وزیر د خارجې د دوی بیا وایي چې پاکستان سره موږ ملګرتیا لرو. په پکتیا کې یو بل قومندان د خپل دغه ورستی راتګ کریډیټ هم پاکستان ته ورکوي ترې خوشاله دي. ځینې نور بیا مثلا د دوی لوی درستیز وایي که په موږ برید وکړي نه مو پرېږدو. دغسې دریزونه د دوی مختلف دي ولې یو دریز نشي کېدلی چې یو مستحکم او واحد دریز ولري؟
ګورې درسن دغه دریزونه عام فریبي ده یعنی خلک ورول دي یا مطبوعات مصرفول دي او د خلکو پام لرې کول دي. لومړی دا چې دا بریدونه خو مخکې مګ یادوري وکړه چې لا تو دلایل د موږ په نظر باندې د متین صاحب نظر محترم ده مختلف نظریات دي چې وړاندې کیږي. خبره په دې کې د دولت د طالبان دی او امارات او دولت په اساس د مستقل هیواد په توګه باندې لومړی خو داسې دوی نشي کولای مثلا برید به ته جواب تر هغه اندازې پورې ورکړي دوی به ته پنجاب وولي راټکه پور د افغانستان خاوره ده او که چېرې دوی بریدونه کوي بیا هم د پښتنو په سیمو باندې کېږي او پاکستان د خدای بې تفاوته پښتون پښتون مړ کېږي. که دوی چېرې برید کوي خو بیا هم خپله خاوره بېرته ولي. نو په کار دا او بل دا خبره ده چې انډول هم د پوځي لحاظه په وسلو لحاظه باندې برابر نه ده. صحیح ده چې بدون له وسلو د افغانستان حماس ته که دا اوس اعلان وکړي پاکستان سره جګړه اعلان کړي دا تم متم سره پاکستان ایسته کولی شي ځکه افغانان دا تاریخ قدره ده چې پخوانم چې انګلیزان راتللي انګلیسله ډېره مدرنه وسلو سره موږ سره پوره وه په اصفهان هم چمله وسوله تقریبا هغوی سره توپ او ډېر مجه 65,000 عسکر شاه حسین صفوي راولېږده شامود و تاکسر پنجون زره کسان و حتی زره پاول جاو ملاکی پتوپو من دلا منزل لارده این ما دو تواره کسان سو بلا سره پاو سره رکا که وکل لارده تر اسفحان اپوی برسده دلتا یعنی حیمت پکرده نور اردو نور خلاصی دی وگه تره خپل مرگ پوره جگر نکی کرد چه زور فشار پراسی پشا تاک منده که مارم بغانان تر دیر قوات پوره جگره کهی او پلیس چه ما پده لاره منده بیازه همه شاید دورانی پو وقت که جگه تا دیدی پوره معلومه ده دیدی ارس مخکاره دی نو بینام دولت پو کار داره چه یا رسمی چوده ده جگره اعلان کی او یا ده ملگر ملاتو سازمان و نریوال حقی دارو ده ده پده اکم منده شکایت رو کی او واضح تو ده تفاهم موجود دی لکه ده کردی سا پو وقت که داشت افغانی پو وقت که دلتا تفاهم موجود و او داسی ما تخلیقه دلان دویم پا کلاس و جایدی چی خلقو تاورسی مرست اگو که دی خپل هم کوشش کهو چی اکون لغسیم نه و باسی و دا کار کرده ده پر انجر موترو پا پا دوردو دا جا تخلیقه و تراوان گو کمک و سرکه و که واسم داسی و مسئله ای یقا جو دا کرده و دا چی از غن تارا وقت لو لره که در دی خواته را را بیا مدباتو که دانه کی که چی از غن تار نمانی لامه ورکه پر اسمی توگه من دی وزارت خارجه دی لامه ورکه چی دغ از غم سار دو داری و نور عقل داری که نسب
دید. بله من نکم خاقل مارج خاقل متین لکسنگ چی خاقل مارج آدوانه و کرو پخوا درا پرونو پاساس ولسمشر پخوانی ولسمشر کرزی هم ویلی و تعامل داو چی یعنی اقا بریدونه بزکر نکوی چی اخوات هم پختانه دی و نگواری پدی شکل بندی دغسی نفاق رامهنسته شی فکر کوی آقا سی خست راتیجی و که اوس باید دغ حساسیت تا پا پام دسی و لاره و لطه ولشی ده اقل پسی میز و دو حکومتون پسا تا بنده چی دغا مسئله و دریگ یا هل لاره و تا پیدا شی
سانگزه سب نه دستی نده دادی پختانو موضوع نده نه پختانه پکی غیر لدونه چی ده ستونزه ده پختانو پسی نه تیره ده پختانه نور پکی واک نلری او ده زده او پختون پا صفت ده اقرار کام چی ده دیر ده تاسف زایده چی پختانه دوم را به معلومات دی پا دیاره چی فکر کهو چی فقط ام ده غا چمرم چی دسترگو نظر کار که ویدی مونگ دید مغم را دهی دموږ د دې هیڅ کله فراخ نشه هیڅ کله د افغانستان له باندې فکر نشو کوي په داسېما فکر نشو کوي په نړۍ فکر نشو کوي دا د افغانستان ستونزه نه ده دا د پښتنو ستونزه نه ده دا نړیواله ستونزه ده دا د سیمې ستونزه ده افغانستان مدام د یو سپر په صفت استفاده شوی ده کله چې په انګلیسي کې د ګریټ ګیم بولی په تاریخ کې دا لویه لوبه چې د روسیه او د انګریزانو د بریتانیا ترمنځ رامنځته شو افغانستان انګریزانو مدام د خپل سپر په صفت ګټه اخیسته دغه اوس عین قصه ده خو لک په واړه اندازه چې افغانستان اوس د پاکستان او د هند ترمنځ د سپر په صفت استعمالیږي دغه اوس پاکستان چې دومره زحمت وباسي په افغانستان باندې کوشش کوي چې ستونزه پیدا کړي د دې لپاره چې دوی غواړي چې د هند نفوس په افغانستان کې کم شي او هند همدغه شان هند ته به هم ډېر د دوست په سترګه نه ګوري هند هم خپلې ګټې لري د غو دپاره جنګېږي نو هند بیا د دو دپاره چې د پاکستان نفوس په افغانستان کې کم کړي خپل اجراعات کوي نو دا د کومره وړه مسله نه ده خصوصا اوس خو یو څه کله چې د طالبانو اسلامي امارات افغانستان نیولی دی دلته بیا یو څه نوره علاقمندي د سیمو د چین پیدا شوې ده چې اوس عمران خان د افغانانو په نمایندګۍ په استازیتوب چین ته او نورو نړیوالو تجارتي ملکو ته داد ورکوي چې طالبان زموږ ته حکم لاندې خلک دي طالبان زموږ خبر مني تاسو راځئ مون تاسو تجارتي لارې پرانیزو په دې لارې
خغلې متین که خبرې مراټولې کې چې یو دغه وخت لرو بیا به مارج صاحب ته وخت ورکړو چې ورسته پیغام وایي مهرباني
مننه د ما خبر نهایی امدادی چې دا د سیمه مسئله ده نه دی
کور مو ودان خغلې مارج تاسو ورسته پیغام به مو ورو په ډیر ثانیو کې لطف کوي مننه
بالکل دغه مسئله څنګه چې متین صاحب ویل د پاکستان حکومت یا موجي حکومت ته دا اصلي ادرس ته مراجعه وسی الله عمل د به تشخیصي چې دا سیمه له بمباري کله چې الله عمل تشخیص د مسول کسره دا انګريزه کمریکا د سرباز خبره وسی او د دوران مسله حل ول غواړي او پاکول غواړي د 1293 کال د نومبر په 12 مه چې دغه سیاو خیالي کرخ را مات کړل ده او دا هم یو په صوبه وطنات
ډېره مننه کوم
د رمضان خان د مورته مردوران په منځ کې دا د راتلونکي انګلیز سره د خبره سپینه کې استفاده کی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.